سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست د خبرونه پډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه یوې سخت زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې د متحدو ایالتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه وه یو اس جی اس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په څلور څلوېښت کیلومترۍ او د ځمکې په یو پنځوس کیلومتره ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته یې هم ټکان ورکړ د زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې پنځه سوه کورونه ویجاړ شوي او درې نیم زره جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي سکل له دوه دېرش زره زیاتو کسانو د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د دې پروګرام په رغنیزو پروژو کې کار کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي WFP وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې له شاوخوا اتلس میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړې د اوکراین پوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې دوه ښارګوټي نیولي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بېګا تایید کړه چې جګړه ایزو ښارونو لیسچانسک او سیورودونیسک ته نږدې دوو ښارګوټو پیدلسني او میرنا سقوط کړی په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دی چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عملانو سره به حساب کتاب وشي میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پر مهال کړي د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي دي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري پر اوکراین د روسیې د یرغل پنځمه میاشت دوه ورځې وروسته پیلیږي په تیرو څلورو میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو اس جی اس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یوه درجه و په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راکوي
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس شپږ اشاریه یو درجه و خو په ځینو راپورونو کې پنځه اشاریه نه هم ویل شوی دی یو ایس جی ایس وایي چې د زلزلې مرکز د خوست ولایت و د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز EMSC د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومترۍ شوا کې د پاکستان او هند په یو شمیر ښارونو کې هم شاوخوا 19 میلیونه وګړو دا زلزله احساس کړه د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې دې زلزلې مالي او ځاني تلفات اړولي دي خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د وروښتونو سیلابونو او طوفانونو په اړه هم په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکړل شوي دي
د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د زلزلې په اړه جزئیات مو اوریدل له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بیګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي او نور زیانونه یې هم اړولي.
دې کې لس کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې له وجې، همداسې دوه زخمیان او زراعتي ځمکې د 3500 شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او خځو د چارو لپاره د امریکا ځنګړې استاذې رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه دي چې په افغانستان کې د خځو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمشنر سره په دې اړه خبرې کړې او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي.
د افغانستان د بشری حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل بشل سره په کتنه کې له هغه و غوښتل چې په افغانستان کې د خزو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنچیر ولایت او نور سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نخښه شوی وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې خلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استاذ سره کتلی او هغوی ورته ویلی چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګورډواره و چې د دې ګورډوارې د یوه سک ساتونکي په ګډون 2 تنه پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوی خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا 2 اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یو راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوه کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده. هلته له 4 ورځو راهیسې حالات ترنګلې دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره یو ځای مورچو ته ختلي، خو قومي مشران هڅه کوي چې دواړه خواوې له سنګرونو راښکته او ترمنځ روغه وکړي. د ازادي رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مساوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو 2 کلونو شخړه روانه ده، خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هر غړی د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویرشته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې د غستون ځه هوار کړي.
دا د نورګرام لوځوالي دا د جګل خلک د دواب لوځوالي مربوط دي، مسیح خلک د نورګرام لوځوالي مربوط دي. دا د سرخند مسله دا د خطې په سره د ثلاث سره دوه طرف کې بس خطلې دي، خلک مرسی زرگام روان ده و سمدوز کسان در من روان ده پلو سال لگ او طرف ده لاس جنگ شیو خدا سی تو پر کم پا جنگ نو ندیشه
ده نورستان و سیدون که لطالب چارواکو ده غده و لشخرو دل منځوړلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکي هڅې کوي چې د بجګل او مسبق قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټولې قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ له منځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ چې یا د اشخاص ترمنځ وي حل او فصل کې
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې ځنګل اوبو او نورو شیانو پر سر د لسګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو اړوند مرستندویه ټولنه وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکانې له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندویه اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته له تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولی ادارې په وروستي راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې په 2016 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شوو ماشومانو شمیر 15 میلیونه و. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسلو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8,200,000 ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 40% یې په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږد مهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشرې میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په تېره اګست میاشت کې بیا واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې مشل بچلې تېره اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومو نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. دوویش کلن حبیب الله چې کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 20 روپۍ کېږي. کوم سودا پخمه کوم کې شپږ نه پلاسو. ما ځکه چې مکتب کړم سبق وکړم ما دا چې بوجي په شا دی.
د حبیب الله په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي. خو نړیوالو تر ډیره د نجونو زده کړو ته له دې پلوه ډیر پام اړولې چې د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له ثانوي زده کړو بې برخې کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت پر دو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاوه. دا دوه چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې په دې خبرونه کې احمد شیبر به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي او دای په کوربه وي. خو له هغه مخکې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
کوم زه ابراهيم د جلال آباد سرپود ولسوالۍ خیر آباد څخه تاسو سره تماس کړم. د خیر آباد سیمه چې دا دغه اوبو نه ډېر ناکامه ده، فصلونه ښی خزمکه ده، خو دې ته حکومت آینده حکومت جمهوریت او اوسنی حکومت نه دا هیله دې ته پاملرنه او توجه وکړي. او په دغه ته وچکالي اوس په دې حالاته راغلی ده، مخکې مو خو اوس خو لا ډېره زیاته شوې ده، او دغه ته فصلونه جوار لکه پنبه لکه نور شیونه په ځمکه په کرل شوي غونډ وچ شو، او یو خو وچکالي ده، بل طرف ته د حکومت دخوا نه هېڅ پاملرنه نشته، نه د بندونو نه د کانالونو نه دغو. دغه بزګران ډېر غریب دي، ډېر فقیر دي، دوی د سبا بیګا لري، سبا نه لري، او دغه ولس ډېر ځپل شوی د سرخود به چې دوی ته اساسي بندونه او اساسي کانالونه جوړ شي.
سلام علیکم، زما نوم ګلبدین دی، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د ازادي راډیو تر وړپور ځواکونو پورې ورسوي. زموږ په ولایت کې داسې د شانو ګرانې ده چې یوه شل کیلوی ډبه غوړي په وز نیم زره کالداري ده، او د وړو ګونې په شپږ نیم زره افغانۍ ده. وروره دا اوس څه حال دی؟ دا یو نرخنامې یو شی ورته کېږدوي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه خصوصا د رئیس الوزرا نه دا احترامانه خواهش کوم چې په کابینه کې باید دغه موضوع مطرح شي. په افغانستان کې دغه ټیټر رتبه مامورین چې دغه د شپږم بس یا اووم بس لکه معلمین او اجر صاحبان یعنی اجران او نور دغه ټیټر رتبه مامورین چې هغوی دغه معاشونه ډېر زیات کم دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نرخونو یا د خوراکي او نورو توکو هغه بیه هم ډېر زیات لوړ شوې ده، چې د خلکو هغه وسې نه ډېر بهر خبره ده. نو بنا دغسې دغه مشکلاتونو ته په کتلو سره باید دغه د معلمینو او د اجرانو معاشونه باید لوړ شي تر څو یوه نسبي عدالت متامین شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان کتابخانه څنګه کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل پاړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپل پیلېږي
او د کیسې لومړی جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل.
د تاریخ پاڼې راړو، ارک ته مو ورولو.
حرم سرای ټولی درد یس کوټی لري.
شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم، زمونږ شپې لخ کلا جوړې تی رنگ د ستورو ګوره.
کتر پای را سروي نور مطالب هم ووري. عربی متحد اماراتو په دوبی کې د جون په 14مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې 65000 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. د نننه پکې نه ځانګړي کتابخانه دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانه تر 1 میلیارډ درهمو ډیر پیسې لګیدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږه ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله، نو اوس حالات کې مونږه 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی، په غزنی کې اقتصاد لولي. دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چهار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د بیحقی خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل عنوان واخلي او په ولایت کې په خپل عامه کتابتونونو وشي. د سره به څو ګټې سره یو بدایوي د افغانستان لخبرندوی ټولنه او کتاب روشانو په کودرې دی لیوي دغه پوشاپ سي هغه کتابونه نور چاپ کړه. زمبا دولت څو خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري. د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورته ورسوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لایبي خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
دا ساتي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغل کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پای پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تخنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي. او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بیلابل دغوی سبکونه وی او یا عادتونه وی په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظ ورکولو سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمې کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشي بڼه کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د لوبې ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبې خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخستلی شي.
ښاغلی بدر کیسه له لوبې سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتونکو په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځای دی شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهام ښکاری.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوی چې کلم ما نیت کړی وي، کلم مې راخسته یا هم کمپیوټر ته ناسته ما او نیت مې کړی دی چې نن زه یو کیسه لیکم، او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوی، نو هغه وخت دغسې شوی دی چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم اخلي سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي، او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپل پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثر شم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای را نه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومم، ځینې وخت لږ موده پرې وځي، ځینې وخت یو ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوې طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او بیا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډیره ښه پایتم پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډیږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پایل.
د یو شمیر کرکتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکي له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکی لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل سي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندي وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کرکتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې شایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط په کې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړې وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شغې ونه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده. خو دغه عمل هغه وختونه لري چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي، داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیشا دی وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکي وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي، د ناس چې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډ کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسول وټاکل شو. یو شمیر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټی دی لکه خیاط خانه آشپزخانی او دوبی خانه او ځینې نور غدي کوټی دي همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب کې تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې دي. میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالی اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سرپرستی کوي د حرمسرای. د حرمسرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي علي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل چې تاسې مرسته وکړئ چې دغه حرمسرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکه دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې هغو پیسې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې د پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. علي حضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه په چت کې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوم منزل ده، په دوم منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د ده یوې پښې آی پیدا کړ، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفټ و، په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفټ به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرمسرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرمسرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې تر یعنې درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو یې یو وخت کې وراخیستې ده او دا بیرته اوس پخښته پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي به پخول دلته او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرمسرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په حرمسرای کې موجود و. یو اوس هم د سم چې شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې ده چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکاري دي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر شوې ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال یې نیولی و. یو وخت کې و د ارق سابقداران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببر کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دده فکر کاوه چې دغه لړم حتما په دغه بوټي کې وو. شو دا بوټی له ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزل و شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړي چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ پاړه په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخوانی ارګ په 200 متره کې د خرکی متحری د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرکی متحری د شډول لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرکی متحری لپاره بیل ودانی جوړ کړه. په بخارای سبک جوړی سوی د غدبی استری شین رنگ لرونکې گنبد چې د افغانستان د لوی تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي هر ورځ ورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار وسیدونکی دی د خپل ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. د وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګری او دوستان راځي هغه دل تراولي ترڅو د دوی تاریخي وداني د احمد شاه بابا مقبره او خرکا متحره وویني.
دا تاریخي ځای دی د خو پیړی پیړی سپات دی بل ورځ د خو زیارت یو کم برکت ده بل احمد شاه غازی دربار دی نو خلک هم برکت زیارت د پاره خامخا خلک راځي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنج شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو للی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوی. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکلا باندې چې د غوښتل د افغانستان ټول لرغونو ساحو ته ولاړ سي ټول ولایتو ته بیا په کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته نو دغه د جمله څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت ترلودي چې تراغلی.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست دی د نور سانتیاو ترڅنګ ځنګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه متوهره هم موجوده ده. د دوغ دوباړو نزدېوالي هم سیتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایده چې منابعو کې شرول لودلای شي. اصلا خبره دا ده چې ټوله خارجي میلمانه چې د هیواد راځي دوغي سره باید لارښود موجود وي. اما که لارښود چې د دې سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي بدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبره زیانمنسي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابر کړي څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو لپاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیسته ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځنی برخي په پخوانی سبک ورغول سی خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي وداني ځنی برخي او زلبیا تخریب سی چې بیا رغونې تاړتیا لري.
پر اپور کې مو واوریدل چې خرخی شریفي او د احمد شاه بابا مزار ته د خلکو ورتک زیات شوی دی. د بابا د پادشاهی د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمیر فرهنګ پال د هیله لري چې د کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکی لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کېږي ګوري په ایران کې ورک دی څېړنې وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمری ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا څلور سوه کاله وړاندې آباده سوې چې اوس یې ډیری برخه نړېدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یا د کلا دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده اوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یو کنډواله بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار یې پاتې دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شاملې کړي. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به دی مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کومه چې د آزاد خان غازی قلعه ده، دا بالکل تاریخي قلعه او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تېرېدا سره په 95% له بینه کړلې ده، بېرته د ترمیم داسې امکان نشته ځکه مکمل خرابه شوې ده.
بل لور ته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا دې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بده به نه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپله آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم که دغه کلا وساتل سي او په همدغه حالت چې اوس دا په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سي او اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغې کلا ته پام واړوي، زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نوموتې مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي، نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د د ترکمندۍ لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو، نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادیږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وپاتسو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقام احمد قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
شاعر مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولای. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاسته پاسته لاسونه لوریخم و نرم زلفه لارام و قیانوس جوڑی ها و بلن غرق سترگستور مزل را توایا نند راز دی مزلونو تخوماتای حیرانا وایستا حسن سوا دیستا پسترگو که کلا دا شب نمی بانه دی واح و لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تز ماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دې راز دې مزلونو زمنم چې کم نه يم په خایست کې لتازر کې خو څه کم دی راته وایا نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې راته وایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې راته وایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
بهر میشت افغان لیکواله زرلشته حفیظ چې لتیرو څوکلونو رئیس سولې تشیرونه لیکي تازه د شزو میندو پاړه یو کتاب چاپ کړی دی نو موړه په دې کتاب کې د میندو پاړه نصری لیکنی او د غراس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړی دی دا کتاب تازه چاپ شوی دی لزر لشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړی ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوی کتاب په اړه معلومات غوښتي دي
پیدا شوی ما درې کلنه وم چې زما پلار وفات شو بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویا شوی ما لکه سمې د خپل مور په حق لیکلې لکه سمې د مې د نړۍ د میندو په حق لمې لیکلې دا چې ولې د مور ورځ منځل کې د نړۍ په هیوادونو کې په مختلفو تاریخونو د تورته داسې مسائل هم پکې ځای شوی دي او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په حق باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوانه ویل شوي دي چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي ځکه چې جنت د مور بیا پښو لاندې ده لکه څنګه چې ویل شوی دی وایي چې هر ورځ دی وی ډیر کولای درته مورې ما په مینا یې منلای زما مورې جنتونه دي تابې ستا قدمو ته خدای رسول ته هم غلای زما مورې
کتاب مو په نظم لیکلی دی او په نثر او دلت افغانستان کې خو پیدا کیږي چاپ شو هم دلته دی نه په بهر کې مو چاپ کړی دی په دې اړه کلک معلومات راکړي
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی ارمان خبرندوی ټولنه چاپ کړي او هغه سو ولایتونه خود لیدې په لاس لیکل شوی دی د بازي شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښته دي او بیا مې د کتاب په اخرو پانو کې دغه شاعرانو هم یو شعرونه مې پکې دغه کړی دي په اخرو پانو کې تقریبا یو څلور پنځه شعر دي دوه دي نو ټول زمانه سری لیکنه ده باندې
تاسو لتیرو څو کلونو راهیسی پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي شیرونه مو لیکلی دی په دې اړه نور لیکنی مو کړی دی په دغه برخه کې د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لری یا پلان کې لری چې کوم کتاب چاپ کړي یا دغه شیرونه او دغه لیکنی چې تاسو کړی دی د سولې لپاره پلان لری چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه
چې ما دا کار پیل کړی دی دا تاریخونه مې لیکلي دي دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي کوم انجونې مخې ته وړي دي او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي غلې کړي دي ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې هو ما کتاب لیکلی دی کتاب باندې کار لا هم روان دي کتاب مې بشپړ بشپړ شوی نه ده په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي یا د ټول شموله خلک یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه هغه شیان لا هم نیمګړی دي نو کتاب هم نیمګړی پروت دی خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د سو څلوېښت کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي د دوی ارمان سوله په هېواد کې تامین شي او زه به هم وکولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیو مجلې ورستی او تنشتي شبي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي میرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شایدی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنی وای دی. شاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار هم داسې باید پات نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګار ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
ایماز دولت امارات اسلامی امیس کی
ل اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه دا ده چې لمک سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسه د دفتر د مصارف په برخه کې را سره مرسته وکړي ترڅو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
توانای نه درو کزي مصرف برایا.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړای دی. د ازادي راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
ای ګروپ استاد محترم برای ما فایده ایش است.
زموږ لپاره دغه ګروپ ګټه داده چې موږ په خپل پخو درېګو تر څو وخت پورې با نابینایان د نورو پر وګو لاسګدي او مخته بزي او یا به د کور په یو کونج کې ناستوي. باید نابینایان په خپل پخو درېګي
سرپوی خود استاد استاد شوه.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغه بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغې د تربیه ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په شسترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
موسیقی
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشون غم زهیر